يوست
ديره من انا مصطفى صديقي وقت بافان سان كذا سهار اعتبر جيشوي دا ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. له میدان وردګو ولایته راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ په خاطر په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا مو مهم مسایل دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډې هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیره اورسلا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډې هڅې کوي. میلر چې پرون سه‌شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه وویل:
On the Afghan security force side
and the Afghan ځواکونه او نړیوال ائتلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخاوني شو. موږ په خپل عملیاتو کې دقت غواړو او که دقت په پام کې ونیول شي هغه کسانو سره حساب کوو چې بې پامی کړي. خو له دې سره په یو وخت د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترین لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمد الله محب او تدامي چې یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیرې یو اونۍ کې له لوګر، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قلي اردو ویاند حنیف رضایی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې.
نیروهای امنیتی با مسایی مشترک و با محوریت
دیوی امنیتی زوکونه ده ملی اردو ده کماندو زوکونه سره پگرده که ده ولسراغ ولسوالی پا کولیان سیمه که ناتصابی عملیات کردی چه پا نتیجه که ده طالبانو ده یولورد پوری قماندان مولوی جندالله پا شمول نولس وسلوال وجل شوی او نه نوری تپیاندی
طالب کشته شدن و نو نفر دیگه هم زخمی شدن.
رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنی په 10 کیلومترو کې پرته ده، د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لوري د دغې وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بېځایه شویو کسانو شمیر سل کورنیو ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چنوجا
دو بیساس د یک پولیس استان د یک اردو سیمه کې دوه مرکزونه دي یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیری ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندې پرې کړو شو چې دواړه په مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تاکتیکي او تخنیکی او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکی انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د لخوا شامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه پرې کړې. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیر اورسولا وندر لین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لمړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغه د اروپایي پارلمان له 255 کسیز پلاوی څخه پرون 303 مثبت او 308 مخالف رای وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل:
The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
هغه باور چې تاسو پر ما وکړ هغه اعتماد دی چې تاسو په اروپا کوي. تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا ده. فندرلین با چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځای ناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپل دنده پریګدی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای تر رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو چې څه کې خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ټرمپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
د الیکشن از کریټیکل بیکوز الیکشن از
انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکو ولسمشر کزو مقابل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري.
په میدان وردګ ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي، ځکه د میدان وردګو د روغتیا مشر نادر نادری وایي طالبانو ګواښ ورته کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له ایران سره په ځینو مواردو کې پرمختګونه شوي دي. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی غواړي چې خبرې وکړي. ډیر پرمختګ شوی وای او بګورو چې څه کیږي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې دویمه نیمه تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیزې خبرونې ته ځانګړې ده. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي ټلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقی سولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمن سولوي، نه د امریکا او طالبانو ترمن سوله. نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یوه مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره یې په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، خاغلی غنی زیاته کړه
د الیکشن از کریټیکل بیکوز الیکشن از
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزو مقابل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولس مشر غنی په دې مرخ کې د موقت حکومت اوازی بی معنی او بللې نو مولي همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلې نه و بلکې په زور پرې تحمل کړي وو او د خغلی غنی په وینا سولې باید د جمهوریت په چوکاټ کې ویني د امارت لا ټی ار ټی شبکې سره په دې مرخ کې ولس مشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ هغه وویل هله مند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه پوري وشي ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عمل شي د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کیږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پښتون لارې تایید کړي امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت افغانستان د ولسمشر انتخابات کول یا سندول لا هم د سولې پر روانو بحثونو کې یو نه حل شوی موضوع ده د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي نو مولي پاتیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاوی ته په اشاره وویل
خلکو خپل رای نشوي ورکولای او خلکو چې رای ورکړي د دوغو خلکو رای حساب شوی نه ده دلته تقلب وجود درلوده دلته فساد وجود درلوده مشکلات ته کوم وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفاف او عادل انتخاباتو د پاره موږ باید با امن افغانستان ولرو
په همدیونه کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي لړیو سره په یو مرخه کې ویلی وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړی توپ دی خو زیاته اخړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره همکاري ته دوام ورکړي د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي د ترکیه لاټیا ټی ټلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه ویل د هیواد ته په خپل روسي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت تر کړی ولسمشر غنی ویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنی نه دی چې د غلطه په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوري بدل شوی د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو میدان وردګو ته په میدان وردګو ولایت کې ریپورتونو په اساس ټول روغتیایی مرکزونه تړل شوی دی د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک لازادي رډو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې د طالبانو د غواخ په خاطر روغتیایی کارکونکو کارونه پریخي دي او روغتیایی مرکزونو کې څوک د کار لپاره نه دی موجود اخو د میدان وردګو د روغتیا د مرکزی شفاخانه رئیس ډاکټر نادر نادری هم ازادي رډو سره تایید کړی دی چې د دوی ټول ډاکټران له کلینیکونو او روغتونونو وتلی دي په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو ریپورت را لګلای دی
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین وای وسلوالو طالبانو دغه ولایت د ټولو روغتیاي مرکزونو کارکونکو ته د مرګ غوښنه کړي چې ګڼي روغتیاي مرکزونه وتړي د یادې شورا غړي شریف الله وته کتیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې روغتیاي کارکونکو هم د وسلوالو طالبانو لویری او د ځانونو د خوندیتوب په مخه د مرکز میدان شار د مرکزی روغتون په ګډون په مرکز او ولسوالۍ کې ټول روغتیاي مرکزونه د ناروغانو پر مخ د تیر ورځ رئیس تړلې دي نو موړی وای په دغه ولایت کې هغه ناروغان چې اقتصادي وضعیت په داونور ولایتونو ته د تاګ توان نه لري مرګي حال فراته دي
او مرکزی دوختونو مدړ سیاحت عامه هم سره چې د فرماندانو ته تلیفونونه کړی دي چې خپل وظیفو ته لاندې سیو کارونه لیدل بیا به سره ته د واخ سره مخ یاسته او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی په شخصي روختونو کې د تداوی او کې همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر روختون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکړي فقط هم دغه یوازینه یو شل شل بیشتری ز روختون و دایم بند کړی ده. بالکل موږ نن نشایي لس مریضان درلودل، البته لس واره سره په ډېر بد حالت باندې کابل ته راغلل.
شاغلی وتک له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې ملکی خلک دې د سپر په توګه نه کاروي او روغتیایي مرکزونه دې ژر تر ژره د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب رانه کړي. خو د دغه ولایت د ولایتي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د مرکزي ولایتي روغتون څخه ټول روغتیایي کارکوونکي تللي دي او روغتون یې د ناروغانو پر مخ تړلی دی. نادری وایي دغه روغتون د تېرې شپې راهیسې د ناروغانو پر مخ تړل سوی دی. دی وایي دغه روغتون ته هره ورځ په اوسط ډول 400 ناروغان راتلل چې اتیا تنه مو ترې بسترول او دغه راز له 15 څخه تر 20 پورې حاملهداره ښځې راتللې چې څلور به یې مو عملیاتولې. خو اوس د دغه ټولو ناروغانو پر مخ روغتون تړلی دی.
کارمندانو ته پیامونه ورکړل شوي او پیامونه ورکړل شوي برس ته زنګ وهل
شوی. تاسې خپله ولایتي روغتون تړلی دی؟
موږ نه دی، خو البته خپله کارمندان وېرېدلی دي چې موږ پورې ټول کګواښ شوی دی او تړلی دي. وتلی دي ټول کارمندان وتلي دي. ولسوالۍ کې هم تقریبا ټول 3 کلینیک پرن تړل شوي دي. دلته خو ولایتي روغتون ته د ورځې د اوسط 300 ناروغان مراجعه کوي چې په دې 300 ناروغانو کې 100 ناروغان اوسط بستر وي او له 15 نه تر 20 ولایتي مریضان ته مراجعه کوي. په دې کې تقریبا 3 یا 4 عملیات تجربه لري. نو دا ټول سره
نادری وایي نه یوازې دغه ولایتي روغتون تړلی، بلکې د دغه ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو دغه کار له هغه وروسته کړی کله چې څو ورځې مخکې افغان ځواکونو په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز چاپه ووهل او دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل او یو شمېر نور ژوندي له ځانه سره یوړل. نادری له شکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې دوی بې طرفه دي او دوی دې په سیاست کې نه راښکېلوي. د ولایتي روغتون دغه مشر زیاتوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې ټول ټال 43 روغتیایي مرکزونه شتون لري. هاخوا بیا د دغه ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې دوی پلټنې کوي. خو د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه ته ګواښ کړی. د امنیت قومندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ګواښ روغتیایي کارکوونکو ته پر ټلیفون کړی چې هغه هم د دې د ویرې له کبله روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي.
نو څه نیو دي چې دا وټاره دا چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې څو تنه وسوال طالبان چې تازه ویل نو په کومه باندې عملیات وشول، نو دغه په خبرګون کې طالبان دا د روغتیايي مسلین لري پلاتو کلی دي بیا و دوی تازه تګ را تګ نشي کولای. دغه په خاطر دا یو خپل مشکل چې هغه دی هغه وسال ان شاء الله به په خپل روغتیايي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په اروزګان ولایت کې هم شاوخوا 2 میاشتې وسلوالو طالبانو د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. یو میرمن چې د میړه لخوا شکنجه شوی او پر ځای پرته د عدالت غواړي. دا میرمن چې د کابل اوسیدونکو دی وایي میړه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر څو ځلې له پردیو نارینه سره یو ځای کېدو ته اړ کړي، خو د دې کار انکار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ډیرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د شکنجه شوي ښځې په غږ پیلېږي.
ډیر قزمې تولانی دنه ظلم ستم په ما ډیر کړی دي.
اه فریاد ډیر د اولادونو لریوالی او لګ لجور ټپونه نه دي. 15 کلنه فاطمه چې 14 کاله په پر لپسې توګه په شکنجو کې تیر کړی او بل اخره به کور شوې ده. دا اوس په کارته نو کې د خپل ورور په کور کې وسیږي. فاطمه د میړه لخوا د ځان د شکنجه کولو په اړه وایي.
مرزیت لا ته کوب کار غبر خانه بیا دره پیسې بیر گفتم
زه ډیر وهلم او وی وی لاړشه او د ورور لکور دی پیسې راوړه. ویل می سبا ته زم ټول شپه تر سهار وهلم د غونډي کور ته لاړم. له هغه ځای هم وېستم او لب خوې وځړولم. لساره او مخنمه ویني بهې دي او څو ظلمي زاف وکړ.
د فاطمه پر بدن ژور ټپونه لیدل کیږي. دا د ډیرو ټپونو له امله نشي کولی چې سترګې وغړوي. فاطمه ادعا کوي چې میړه تل مجبورول چې د پیسو په خاطر غیر اخلاقي کارونه وکړي.
سالور د پیرا وړي سړیان وې د شاور سره وای چې ما ته پیسې راکړي. ما ویل نه زما ز غیرت خپل غیرت به چا نه ورکوم. او گدایی کوم په خپل پاک لاک بی غیرت بی ننګ دار شي وای چې کوي کوه مقصد ما ته پیسې راوړه.
فاطمه سلور لونه او دوه زامن لري. دا وای لومړی مې فکر کاوه چې د مېړې شکنجه لدی عمل دی چې پر لپسې لونه زیږوم. د ده په خبره د دوه زامنو زیږون مې هم دغه تاوتریخوالی بدل نه کړ.
اول مې بچه نه میاري. چهار تا دختر بود. وقتی که بچه آوردم از خانه کشیدم گفتی از من نیست.
لومړی ویل هلک ولې نه زیږوي. څلور لونه لرم. کله چې زوی مې وزیږوه له کوره یې وایستم. وی ویل دغه هلک زما نه بلکې د بل کس دی. ګاونډیانو چې ډوډۍ راکوله زما ماشومانو ته یې ورکوله چې وږي نه شي. یوه غوا مې لرله چې شیدې او مستې مې خرڅولې. بالاخره غوا مې هم وپلورله او د میړه پورونه مې پرې خلاص کړل.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که څه هم د تاوتریخوالي دغه شمیرې د تیر کال د ورته مودې په پرتله کمې شوې خو د کال په پای کې به معلومه شي چې دغه شمیرې کومې لورې ته ځي.
در مناطق مرکزی در شهرهای پرجمعیت
په مرکزی سیمو لګانی ګونی پډکو خارونو او د خارونو په مرکزونو کې د حقونو د پیژندو د خزو د پوهاوی د ساتې د لوړیدو لامل وضعیت له پخوانه ښه شوی دی. خو داسې سیمې هم لرو چې د نام نه یو لامل محدودیت لري. په دغو سیمو کې مو لږې قضیې ثبت کړې دي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښیي. د دغه وزارت ویاند رویا دادرس آزادی راډیو ته وویل
و ما خواستیم که با تطبیق قوانین بتانیم که دلوی خوش
دغه وزارت د قانون د پلی کولو لارې غوښتل چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. خو دغه هدف ته چې په نوي کال کې به دغه تاوتریخوالي کم شي ونه رسید. د روان لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې مو د ښځو د وژلو 10 قضیې ثبت کړې چې دا په خپله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
کورنۍ تاوتریخوالي هر ورځ د فاطمې په څیر ښځې د راتلونکي په اړه ناهیلي کوي او دغه تاوتریخوالي کله کله لامل کیږي چې ښځې ځانونه وسیزي او یا یې ووژني. د کابل امنیه قمانداني بیا د دغه مېرمنې د میړه د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دغه کس زرجان دوسیه یې د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته استولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي. نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یوه چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هېواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې یو جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح سوی چې په نتیجه کې یې ښایي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خپرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلی چې د څوکیو لسوالی نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللې او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د گو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستند، ولس پکنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان د هوایی او ملکی چلند اداري ویلي دي چې د دغه هیواد فضایی حریم د ټولو پروازونو په مخ پرانسته دي. دوی ویلي دي دوی ځکه دغه فضایی حریم په ځینو پروازونو تړلی و چې له هند سره اړیکې خراب شوي وي. له دې امله افغانستان هم زیانمن شوی و او ګڼ پروازونه چې هند ته له افغانستانه کېدل بند شوي و. اوس ویل کېږي چې دغه پروازونه بیرته پیل شوي دي. له اسلام آباده د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور لري.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خراب حالاتو په وجه دوی ځنې فضايي لارې یا حدونه تړلې وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان هم نه ومنې کړي، خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستانه به پاکستان ته، هغه مو تړلې وي. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړي چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوی ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کولالمپور او نوی ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کیږي چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنگتن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. د ازادي راډیو د خبري څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو څه کیږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگتن هغه هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې خبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو ویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. دا څرګنده ده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي تلویزیونی شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې وو د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبري وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت وایاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ټرمپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اټومي تړون له روحیې سرغړه وېده او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم د دفاعي اهدافو او اټومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اټومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویل دي چې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وسنډي.
د لنډو خبرونو برخې ته مخ راغلاس کویم. او ری چې د افغانستان په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه یې وویل نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه په ډیر دقیق له نړیوالو افغان ځواکونو په ډیر دقیق ډول غواړي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د وختو مخه ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوي دي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیره اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشرې په توګه تایید کړه. د اروپا د پارلمان اوسو یو 50 کسانو استازیو هغې ته 303 مثبتې او 320 مخالف رای ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ازادي رادیو ته هغه غوښته دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې موږ خبرونه کوو. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت د کارنې د برخې د ستونزو په اړه باندې یو راپور په تاسو او هغه دا چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر بزګرانو ازادي رادیو ته وویل په نوم راغلي څه مسولین پر زور واکو او په خپلو خپلوانو ویشي. دوی دا کوي چې د ولایت د بزګرانو لپاره کومې چې شنې خونې او یا هم د کبانو حوزونه راغلي د زراعت ریاست مسولینو پر هغه چا ویشلي چې زیاتې پیسې او زور لري. د اورزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ بیا دانا چې د بزګرانو لپاره راغلي څه پر زورواکو ویشل او یا هم پر خپلوانو ویشل شوی ده. اخوا د اورزګان د کرنې ریاست وایي چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې کوي. شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګران وایي کچیرې د دولت له لورې له بزګرانو سره سوي مرستې واقعي بزګرانو ته ورکول سي نو له یوې خوا به د بزګرانو اقتصاد قوي او له بلې خوا به دغه ولایت د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا سي. د دغه ولایت یو شمیر کروندګر وو سیدا قوی چې د دې په نوم راغلي سه د زراعت ریاست مسولین پر زورواکو ویشي او یا هم پر خپل خېش او خاله.
رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګرانو تشنی خونی موږ جوړو جوړې کړې موږ مگر په نام نوم یو بز
محمد سلیم دی چې د ترنکوټ شاراډون په چلمګر سیمه کې 15 جری بزمکلري محمد سلیم ازادي راډیو ته ول چې شاوخوا شل کال کېږي بزګری کوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې دی وايي یو شبیل گیشنی خونی دی چې د دې په نوم راغلي خوای هغه چاته ورکول سوي چې زور او زر لري چې اوس په هغه شنو خونه کې حیوانات ساتل کیږي او یا هم د موټرو تمځای ورڅخه جوړ شوی دی
دا ول ساتل سمو نسکال کیږي چې دغه بزګری کو دغه د زریات کار کو په خپله کوم یا شنه خونه لیدلی یا موبل شی لیدلی رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران تشنی خونی موږ جوړو جوړ کړې موږ مګر په نام نوم یو بزګر ته نه رسیدلی دا شنی خونی چې جوړې دی هغه معنی زور واکار ته جوړې سوي دي مګر چې موږ ته نه رسیدلی هغه یا غایب شکتلی یا غایب شکتلی یا په کونه وروره منونه پر جوړ کړی دا کاغذانو دغه وروره یا زنده بعد زنده وی ولا نور پایپونه و دغه چې خود وو معنا زایونه په جو کړی دی دغه ولاړ
یوازی محمد سلیم ندی چې دغه ډول ادعا کوي 15 سلويش کلن پیرزاده هم ورته ادعا کوي او وایي چې په بزګری کې وشتان سپنسوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول کومک هم ندی سوی دی وایي په څو څو ځلې د زراعت ریاست دروازه د اصلاحو تخمونو په برخه کې ورټکولې خو هغه یې ژغ ندی اوریدلې او نه یې هم اصلاحو تخم ورکړي
زما نوم حاجي پیرزاده کله را کړی زه تاته اولین دی وایم ماته وایي زما دغه م څه کله دا لاس کاله کېږي دغه سلم خبر د وطن ګرد را خبر یعنې ماته دی ور می تخم لا نه درک دی عمر چاک تخم را نه ماته شه را کړی دی دی ورغلم زه دی نه چې نه مرغل مګر که سم په خدا کې وعده نه راکړي
دغه کروندګر وایي که دولت غواړي چې روزګان د سبزیجات او غلجاتو لاړ خفرزان به سیاسي نو د زراعت ریاست مسولین گی تش په نامه پروژې نه پلي کوي او په سمه توګه دی فلي کړی
د سړی ته ورکی چې معنا هغه سړی ګټه ځنی واخی هغه خپل ځان اقتصاد په پیاوړی کی د دولت د پاره یو د غسی او زور واکان چې ورسی ځای یا غوایي پښکتلی یا سپی پښکتلی وروره جن دغه ورته ولاړی خور
د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي دا په داسې حال کې چې هر کال د کرنې او مالداری وزارت په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پروژې د زراعت په برخه کې فلي کوي څو دغه هیواد د سبزیجاتو او غلو دانو لاړخه فرزان به سیاسي لادی سره د روزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې د غلطه د زراعت ریاست په پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی د یادې شورا غړي عبدالکریم خاجمزی هم د کروندګرو خبرې تایید کړې
تاسو په یاد وي موږ د نړۍ په سطح په اول نمبر مفسدینو هیوادو کې راځو نو دا چې موږ په مفسدینو کې راځو او خپل ځانونه ملایکه شي دا په دې معنا ده چې موږ اصلا غلط شوی نو ردولای هم نو شاید داسې موضوعات وي وخت چې نه تخم وخت یې سوی غنوم شنی یا بیا ته تخمن راوي د توزیع کې
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه ولایت کې د کرنی ریاست یو شمیر پروژې ناسمې تطبیق شوی خوای دغه څه د ماموریت پر مهال نه دي خو نو موړی وای کله چې د راغلي نټولې پروژې په سم توګه پلي کړي
کومې او کوچنی پروژې چې هغه ایوانی خوراکه ده او نور د کیمیاوي سره ده هیڅ نه و درغلی نشته او مشکل نشته کې په شفاف ډول دي او کوم شنی خونه چې په خاطه توزیع شوی دي ځنو ځایو کې شته داسې شنی خونه شته دي چې د موږ دی هغه طرز عمل مطابق هغه شخص ته چې شنه خونه ورکړل شوی ده هغه په کې کرکیله نه ده کړی موږ هم په دې لټه کې یو چې دی دیته وه څه و چې په دې کې کرکیله وکاو اینده کې کوم چې شنی خونه لرو داسې کسانو ته توزیع نکو چې هغه په کې کارنه نکو
د کرنی او مالداری ریاست دغه مشر زیاتوی چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس کرنه اسری سوی او د هڅ کوي چې لا هم نور کرنه اسری کړي شریف الله شرافات ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غواګاستو سم د ازادي اوریدونکو ونې زه خبرونه درته خبرو کو وختو یو سندره به هم درته خبره کړو
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د
ازدی و اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی اومنی ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم نور پیغامونو به بیا ورسته وورو لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي په سر کې به د اوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم شاهزاده نوینم د ګونر ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهیږم چې ولې دولت زموږ د ګونر ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کیږي په ګونر ولایت کې د پنځه نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي دغه د شپږ نوي امکان هم دغه سې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي دا چې اووه نوي امکان به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کیږي دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده د شاوار زمکه نه لري خلک د غربت سره مخامخ دي نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څنګه د ستونزو سره مخامخ وي
ملمو سنز
مهرباني نو د نوینا ورور خبرې موږ واوریدلې چې د شهدا او معلولونو ستونزه په ټول هیواد کې دغه ستونزه د بری ورسته وي تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشلو لیزان له وزارت وونه مول شو په کونړ کې د ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حدا لاسرسي شوې ده ستونزه به یې دغه ورور وختنی به آزاد ولایتي ادارې سره شریک کوم هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې وختنی ته هر وخت جواب وایو او د دې وختنه باندې مسؤلین سره شریک کوم
بلې مننه د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي
زمانم نه عثمان زه پیغام لرم چې موږ په کونړ ولایت کې د جنگ نه راوتی یو هیڅ نه لرو نه ډوډۍ لرو چینلرو نه خیمه لرو او پسر کندر کندر کې پروتو او اشرف غنی او دکمن نمدا درخواست دي چې موږ سره کومه کوي د الله زړه زړه خاطر دې موږ سره کومه کوي ای باران د پاتیو هیڅ چینلرو
مو سره یو څه یو بل اوریدونکو هم دې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري د دوی आवाज مو ری بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي
السلام علیکم کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغام خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کومه د کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده الته سره نه ختی دي نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سرکلي دي او په طرف د ولایت را روان دي نظم د ټول انجمنانو د مؤسساتو نه او د دولتي چارواکو نه غوښتنه ده چې زر تر زره د دغه بیوازه خلکو پلاس نیوی او کې د چې په خیب لخوي ترتو سرونه د خپل کورون راوتل دي یو جوړه جامو سره نظم غوښتنه ده په مؤسسات هغه کوم چې دغه ورون سره زر تر زره کوم وکړي السلام علیکم
امل مسلم سب دغه خلکو ستونزې ته څونه رسیدګي سوي ده
دلته دوه موضوع دي یو داخلي بي ځای شي بي دي او یو کورنۍ دي چې د گاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شي بي دي په کونړ کې څور سمو د وړاندې د چپی دري ورسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ خطو عمله تقریبا د ریزره پورې خو کورنۍ راکړه شي خو هغه څه چې د ولایتي داري پورې تړاو لري د افغانستان په صدر کونړ یو مبالغه نه وی دا بلومړی یو ولایت چې په داسې وخت منګال تدبیر تل اثرسه کړي هغه لومړی نه مرستي په ورسالې کې په تلې ورساتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا تل مرستي رسیدلې وي د په د الته جګړه مهم روانه واخو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروي ټیمونه عملاً په ساحه کې التو سروي رواني وي او دوی تل مرستي رسیدلې په دغه برخه کې منګ د نړیوالو ټولن نه هم مرستي غوښتي چپی دری ورسواله نه چې کومې کورنۍ بي ځای شي وي تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی تمرستي رسیدلي نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست لوري د یونیسيار په همکاري باندې د یو سره 30 کورنۍ سره هم مرستي تر سره شي په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسي شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستي هم راجل کی دویمه خبره د سرپناه او د پنګارو خبره کنر دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپی درې ولسوالۍ نه کم خلک چې راکړه شوي زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې امن سیمو ته راکړه شوي دي، او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز اسداباد یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي، او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودان. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزې لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزې لري بل بله د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونه وره څخه زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختونه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زر بند کړي. یا هم دغه وختونه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر، نو دغه سمکارتونه دي زر زر غیر فعال کړي او بندې کړي. دغه په امنیت کې هم ډېر رول لوبولی شي، مخابراتي شبکو لپاره هم ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله، او د خو اقنی وستون زده د غیر قانوني سمکارتونه. دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب.